دا مشال رادیو دا محل پېښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیم بجې دي. په دې ګړې کې زه پامیر صاحب درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په دې ګړې کې د سیمې په اړه د ځینو مهمو رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه مشال رادیو مجله هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د پاکستان وزیر اعظم د مذهبي چارو سلاکار ویلي دي چې هیڅ حالت د مذهب سپکاوی د سزاګانو د قانون د ناسم استعمال اجازه نه ورکوي. د پاکستاني وسیډنیز مرکز ویلي دي چې د مارچ په نسبت په اپریل کې په هیواد کې زیات وسلوال بریدونه شوي دي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي هیله ښوولي چې د ماریوپول د فولادو له کارخانې څخه به د ولسي وګړو د ایستلو لپاره اوربند وشي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم د مذهبي همغږۍ چارو سلاکار ویلي دي چې هیڅ چاته د مذهب سپکاوی د سزاګانو قانون د غلط استعمال اجازه نه ورکوي. حافظ طاهر محمود اشرفي پرون په لاهور کې خبري غونډې ته ویل د تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو پر ضد به د مذهب سپکاوی مقدمه له قانون، قرآن او سنت سره سمه پر مخ ځي. د بشري حقونو چارو پر پخوانی وزیر شیرین مزارۍ انتقاد وکړ چې ولې په دې اړه د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو او ادارے تلیک استولے دے.
یہ جو خط لکھا گیا
شیرین مزاری صاحب نے دی وائز شیرین مزاری صاحب دے ہغب د پاکستان دریض کمزور اکڑی. د پاکستان ٹول اولس د مذہب سپکاوی د سزاگانو د قانون ساتون کہ دے او دا پکوم گوند یا ڈلے پوری تڑاو نہ لری. اشرفی دا څرګندونه تر هغه یو ورځ وروسته وکړې چې د پاکستان رسنوي ویل چې مزارې د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو او د بشري حقوقو شورا تلیک استولې چې پکې دا وکړې چې د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو پر ضد د مذهب سپکاوی د سزاګانو قانون کارول غواړي چې باید یې مخه ونیول شي. د پاکستان ډان او د نیوز ورځپاڼو ویلي چې نوموړی دا لیک تمه پر دویم استولې دی. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر تویشتمه د وزیر اعظم شریف په مشرۍ چې حکومتي پلاوی مسجد نبوي ته داخله ده نو پر ضد یو شمیر خلکو ناری وهلي. تر دې دوه ورځې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله وویل چې د تحریک انصاف ګوند د سیاستوالانو او پلویانو پر ضد د نبوي جماعت د بې احترامۍ په تور د مذهب سپکاوي د سزاګانو له قانون سره سمه مقدمه دایره شوې. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د می پر لومړی نیټه پر حکومت غږ وکړ چې مقدمه د ختم کړي او د مذهب سپکاوی د سزاګانو قانون دی د خپل مخالفانو پر ضد د کمیشن په وینا د وسلې په توګه نه کاروي. د پاکستان یو څېړنیز مرکز ویلي دی چې په هغه هیواد کې د مارچ پر تلا په اپریل کې د وسلوالو بریدونو شمیر 24% لوړ و. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د می پر دویمه په خپل میاشتنی رپورت کې ویلي په اپریل کې په هیواد کې 24 وسلوالي حمله وشوه چې پکې د 24 امنیتي سرتیرو په ګډون 55 کسان ووژل او لسګونه ژوبل شول. اداره وایي په مارچ کې په پاکستان کې 26 حمله شوي چې پکې 115 کسان وژل شوي او تر 200 اتیا زیات ژوبل شوی ول. په هغه کې د مارچ پر څلرمه د پیښور د اهل تشیع پر جماعت د داعش ډلې برید تر ټولو خونړی و چې پکې 12 کسان ووژل او تر 115 زیات ژوبل شول. 13 میاشتې یو شمیر حملو زمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې و. رپورت زیاتوي چې په اپریل کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر ضد 22 عملیات وکړل چې پکې 22 مشکوک وسلوال ووژل شول. د پاکستان پوځ بیان میجر جنرال پابر افتخار 13 میاشت په خبری غونډه کې ویلي ول چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یې د نورو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. هندۍ رسنۍ وایي ټاکل شوی چې له هنده زرګونه ټنه غنم افغانستان ته واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی چارواکو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې 10,000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږد په حال کې دي. ډبلیو ایف پی او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند د لاسلیک کړ چې پکې نوی دلی له افغانستان سره د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. له هغه وخت راهیسې تر اوسه 11,000 ټنه غنم افغانستان ته رسیدلی دي. د هند په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو نوې دلی ویلي له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د 2021 زیږیز کال د اگست په نیمایي کې چې طالبانو کابل ونیو، نو ورسره په افغانستان کې اقتصادي بحران پیدا شو. ملګري ملتونه وایي په هغه هیواد کې میلیونونه وګړي له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې روسي ځواکونو او د ماریوپول ښار د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې اوکراینیو سرتیرو نښتو ته دوام ورکړی دی، د ملګرو ملتونو عمومي مشر انتونیو ګوتیرش د اوربند کېدو هیله ښوولې چې له هغې ویجاړې شوې ودانۍ څخه د نورو ولسي وګړو وتلو ته لاره برابره شي. روسي سرتیري تر شاوخوا 2.5 میاشتو سختې بمبارۍ وروسته چې پکې ښار تر ډیره په کنډواله بدل شوی، د فولادو هغې لویې کارخانې ته داخل شوي دي. په هغه ودانۍ کې شاوخوا 2000 اوکراینی جنګیالیو او سلګونه ولسي وګړو په سرنګونو او تر ځمک لاندې خوندي ځایونو کې پناه اخیستې ده. اوکراینی ځواکونه وایي چې روسیو سرتیرو په وروستیو ورځو کې پر کارخانې حملې زیاتې کړې دي او ښایي د مې تر 9 پورې د نیولو په تکل وي. روسیه د مې پر 9 په 1945 زیږیز کال کې د نازی جرمني پر ضد د پخوانی شوروي اتحاد د بریا ورځې په توګه لمانځي. د ماریوپول سقوط د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره یوه لویه بریا ګڼل کیږي، ځکه چې له دې سره به اوکراین له یوه مهم بندري ښاره بې برخې شي او روسیې ته به موقع ورکړي چې له کریمیا ټاپو وزمې سره ځمکنی دالیز پرانیزي او همداراز په ماریوپول کې د جګړې په ختمېدو به روسان وکولی شي له هغو ځواکونو څخه په دونباس او نورو سیمو کې کار واخلي. کرملین وایي د اوکراین په ختیځ کې هغه صنعتي سیمه نیولې لوی هدف دی. روسیه په 2014 زیږیز کال کې له اوکراینه کریمیا سیمه ونیوله او تر خپل واک لاندې راوسته. د خبرونو پای. دا مشال رادیو د اوس موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شئ چې تاسو یې له اپ سټور او ګوګل پلی څخه ډاونلوډ کولای شئ. اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د پاکستان د وزیر اعظم د مذهبي همغږۍ چارو سلاکار ویلي دي چې د تحریک انصاف ګوند د مشرتابه او پلویانو پر ضد به د مذهب د سپکاوي مقدمه د قانون او قرآن او سنت له لارښوونو سره سم پر مخ ځي. حافظ طاهر محمود اشرفی پرون په لاهور کې خبري غونډې ته وویل چې د بشري حقوقو چارو پخوانی وزیر شیرین مزارعی د ملګرو ملتونو پلټونکو او ادارو ته په دې اړه د لیک په استولو د پاکستان د دریځ کمزوري کولو هڅه کړې. د پاکستان رسنیو د مې پر 4 وویل چې مزارعی د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته لیک استولی چې پکې یې داوه کړې چې حکومت د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو پر ضد د مذهب سپکاوي د سزاګانو قانون کارول غواړي چې باید یې مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 28 چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومتي پلاوی د سعودي عرب د سفر پر مهال مسجد نبوي ته داخلېده، نو پر ضد یو شمېر خلکو نارې ووهلې او تر دې 2 ورځې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وویل چې د تحریک انصاف ګوند د سیاستوالانو او پلویانو پر ضد د نبوي جومات د بې احترامۍ په تور مقدمه دایره شوې. شنونکي وایي دا ډول اقدامات په پاکستان کې سیاسي ناندرۍ لا زیاتولی شي. شاهین بنیری موضوع ته کتنه کړي.
د بشري حقوقو پخوانی وزیر شیرین مزاری د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارو په نوم په خپلو لیکونو کې ویلي چې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت غواړي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او ګوند د پلویانو پر ضد د توهین رسالت قانون استعمال کړي او باید مخه ونیول شي. د مې په 4 منیټه د ډان رسپانې د راپور تر مخه شیرین مزاری په خپلو خطونو کې دا هم ویلي چې حکومت د تحریک انصاف ولسی غونډو ته په میډیا ځای نه ورکوي او داسې د بیان د ازادۍ د حقونو څخه سرغړونه کوي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې خبریال او شنونکي نوید صدیقی وویل چې په پاکستان کې سیاسي فضا ډېره توجنه ده او حکومت او تحریک انصاف دواړه د یو بل پر ضد داسې کارونه کوي چې تاوان به د هیواد سیاست ترسي.
دا مذهب کار چې د سیاسي مقاصد لپاره استعمال شوی همیشه او د پوجو پاکستانی سیاست ته ډېر زیات نقصان رسېدل دی. دا یو سایډ دی او بل سایډ چې دی چې اوس د شیری مزاری کوم خط چې دی دا اقوام متحده ته هیومن رائټس کمشنر طریقل دا هم پاکستان په داخلي معاملاتو کې دا مداخلت ګڼل کیږي او دا پی ڈی ایم چې دی هغه ترجمان هم دا ویلي چې دا انٹرنیشنل کم اسٹیبلشمنٹ چې دی دوی ته د پاکستانی معاملاتو کې د مداخلت دعوت ورکولو مترادف دي. نو تاسو ګڼئ چې د نپس به بیا سیاست کې نو ګرمي راځي.
دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 9 د تحریک انصاف پلویانو په مسجد نبوي کې د عمرې پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف او کابینې د ځینو وزیرانو پر ضد شعارونه ورکړل او هغوی د غلو په نامه یاد کړل. له دغې وروسته د مے په 9 نیټه د فیصل آباد په اوتانه کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د ګوند د صوبایي مشرانو پر ضد د توهین رسالت د قانون لاندې مقدمه هم درج شوې دي. آیا د شیرین مزاری لیکونه به اغیز ولري؟ په دغه اړه د بشري حقوقو فعال او پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی خوشحال خان خټک وایي چې د تحریک انصاف په واکمنۍ کې په خپل د بشري حقوقو څخه سرغړونې شوې دي، مخالفین نیول شوي او پر ضد مقدمه درج شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دغه دوره کې میډیا د بندیزونو سره مخ شوي او خبریالان زورول شوي دي.
طاقت خودی وصولی کو خو دار چې د دې خپل حکومت دوران کې امتحانه مذهب په نوم باندې خلک مرکړې شوې دي او هغه واقعیاتو په حواله سره نه پی ټی آی او نه د پی ټی آی حکومت کلا دې هغه واقعیاتو خلاف څه خبره یا پوزیشن نه دی اغسته دی، بلکې خپل د شیرین مزاری صاحب چې دا سمود مخ کې د مفتی اسماعیل خلاف د توهین مذهب خبره کړې ده او الزام په لګول د توهین مذهب د تحریک لبیک پاکستان او لوڅ کله د توهین مذهب الزام لګاو په پی ایم ایل ان باندې. نو هغه وخت کې پی ټی آی د تحریک لبیک پاکستان سره ولاړ و او ورسره دار چې د یو این څونو پورې خبره ده. نو د پی ټی آی حکومت توران کې یو این خطونه لیکلي دي پاکستان ته چې کوم باندې پی ټی آی حکومت همیشه خاموشه پاتې شوی دی.
بلخوا تحریک انصاف وایي چې د بشري حقوقو نړیوال ادارې خبر کړي دي چې د شهباز شریف په مشرۍ د حکومت په دوره کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کیږي. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علی سیف ویل چې حکومت غواړي چې د عمران خان او تحریک انصاف پر ضد د توهین رسالت قانون وکاروي چې د قانون او اسلامي قدرونو ضد عمل دی.
شیرین مزاری صاحب چې کوم مراسله لیږلی ده، کوم ریفرنس لیږلی دی د ټولو انساني حقوقو د بشري حقوقو ادارو ته، د هغې بنیادي مقصد دا دی چې دا حکومت د مذهب کارډ د خپل سیاست د پاره استعمالوي، د خپل سیاسي مخالفینو د خرابولو د پاره، هغوی سره د انتقام اخیستلو د پاره، د بدل اخیستلو د پاره استعمالوي. او دا نه صرف غیر اخلاقي او غیر قانوني حرکت دی، بلکې دا د اسلام او زموږ د مذهب په رڼا کې هم یو ګناه ده. دا واقعیا بالکل شوی ده، د پاکستان خلکو بالکل د دې خلاف د غل او د غناري لګولې دي. خدا واقعا یو خو ټیکنیکلی د مسجد نبوي په احاطه کې نه ده شوی، او بل خبره دا ده چې دا د پاکستان خلکو عام خلکو
د یادونه وړ ده چې د مذهبي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار او د پاکستان د دینی عالمانو د بورډ مشر مولانا طاهر اشرفي هم د مې په 15 نیټه په سوشل میډیا په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې باید هیڅ چاته اجازه ورنکړل شي چې د توهین رسالت د قانون څخه ناوړه ګټه پورته کړي. نوموړي نور ویل چې نړیوالو ادارو ته د لیکونو لیږلو پر ځای باید ټولې معاملې په کور دننه هوارې کړل شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
پاکستان تحریک انصاف ګوند د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له لوري د هغه د ګوښه کولو په اړه د تورونو د پلټنو لپاره سرکاري کمیشن رد کړی دی. د ګوند مخکښ مشر فواد چودھری پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل په دې لړ کې یوازې د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ عدالتي کمیشن مني. دا تر هغه وروسته دا چې پرون د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب په خبری غونډه کې اعلان وکړ چې د بهرنی سازش په مرسته د عمران خان د حکومت رنګولو تور د پلټنو لپاره به طرفه کمیشن جوړوي. عمران خان تور پورې کړی وو چې د ده پر ضد د عدم اعتماد تحریک په دایرولو کې امریکا ککړ وه، خو واشنگتن دوه ځلې د نوموړي تور رد کړ. تفصیل د سراج زهیر پر رپورٹ کی.
اسلام آباد کے دمئی په پنځمه نیټه د اطلاعات و وفاقی وزیر مریم اورنگزیب خبری غونډې ته وینا کې وی پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې تورونه پوری کړي چې داغه حکومت په بهر ملکی سازش ختم کړي شوی، نو حکومت یې فیصله کړي چې د دې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. د نوموړي په خبره دا کمیشن به د پلټنو وروسته حکومت ته خپل رپورٹ وړاندې کوي او حکومت به بیا دا رپورٹ د ولس په وړاندې دی.
دا وی حکومت دا فیصله کړی چې یو پلټنیز کمیشن به جوړوي چې بے پرې او آزاد وي، او دا کمیشن به د دې ټولې معاملې پلټنې کوي. او دا هم زوایم چې د دې پلټنیز کمیشن سه هم فیصله وي او خپل رپورٹ یې جاری کړو، نو کوم خلکو چې ملک د خپل سیاسي ګټو لپاره کارولې وي او چا چې تورونه پوری کړی دي چې لوجې ملک ته ډیر نقصان رسېدلې، هغه ټول خلک به د قانون منګولو ته راوستل کیږي. بل پلو د پاکستان تحریک انصاف محقق او د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې وی چې د دوی ګوند دا کمیشن مسترد کوي او دوی ته به یوازې د سپریم کورٹ د چیف جسټس په مشرۍ کې عدالتي کمیشن منظور وی.
هم پہلے ہی آپ کے تحت کسی بھی کمیشن کو مسترد
دی وی دوڑان دی نمنګ دارن کمیشنونو مسترد کړی دی. تحریک انصاف ته به یوازې حق کمیشن منظور وی چې د سپریم کورٹ دلاندې وی او یو آزاد عدالتي کمیشن وی، او دغه کمیشن په ښکارا اورېدنه وکړي. نو چې په ښکارا اورېدنه کوي نو تحریک انصاف ته به دغه کمیشن منظور وي. پاتې تر څو چې د سازش تعلق دی نو دا هغې خو بیا بیا تصدیق شوی.
سازش کا تعلق ہے وہ تو بار بار کنفرم ہو گئی ہے.
یادونې د لدې وړاندې د اپریل په 22مه نیټه هم په قومي سلامتۍ کمیټې کې د بهرنی سازش په معامله غور شوی و، چې وروسته بیا دغه کمیټې په خپله اعلامیه کې وی چې د عمران خان د حکومت پر ضد هیڅ بهر ملکی سازش نه دی شوی. مشال ریډیو چې د حکومتي پلټنیز کمیشن جوړولو په اړه په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابرنو پوښتل، نو هغه وی
څنګه چې په سیکیورټي کمیټا کې هم ثابته نه شوه، نو دې سره به دا وشي چې د عمران خان هغه بیانیې په سرحده پورې دوی د ماتولو کې کامیاب شي.
دا له هغې وروسته چې د مارچ په 28مه نیټه په اسلام آباد کې د یوې اولسي جلسې دوران پخوانی وزیر اعظم عمران خان له جیبه یو خط راوویستو او وی ویل چې په دې کې د ته دړکه ورکړی شوي او د بهر ملک نه پیسې راځي او په دغه پیسو د ده د حکومت ختمولو کوشش روان دی. وروسته عمران خان او د پارټۍ غړو یې تور پورې کړو چې د دوی د حکومت د ختمولو په سازش کې امریکا شامله ده، خو امریکا په بیا بیا دا تورونه رد کړل او وی هیڅ سازش یې نه دی کړی.
په پاکستان کې یوې څېړنیزې ادارې ویلي دي چې په اپریل کې په هغه هیواد کې لسګونه بریدونه وشول چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیز مرکز د مې پر 2مه په خپل میاشتني رپورټ کې ویلي دي چې د مارچ پرتلا په اپریل کې وسلوال بریدونه 40% زیات ول. شنون کې وایي د حملو د زیاتېدو یو لامل ښایي د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرو درېدل وي. شبیر احمد جان موضوع روخانوی.
پاکستان کے دشخڑو او دامنیت تسار ادارے یا پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز دا رپورٹ ترمخا اپریل 2022 کی وسلوالو سلور درش بریدونا کڑ دی چپک د سلور دیشو امنیتی ہلکار و پشمول 55 کسان وجل شوی دی آتر 25 جوبل شوی دی. دغا رپورٹ خواهی چه دا مارچ میاس کی دغا بریدونا شپگی شو چه دا اپریل میاشنا سلیری فیصد کم وو، خولی پا حقی که یو سل 15 کسان مر شوی او دا 280 سیوا پکی جوبل شوی وو. دا چی ولی دا حکومت لخوا دا دیر وقت راسی دا پوزی عملیاتو او بیا دا مذاکراتو باوجود دا غا بردونا مخ پا زیادی دو دی. نو پی خور کی خبریال مشتاق یوسف زی پا دی باب لوایی
کم امن راسی زو دیر حد پوری پایی که اس تاتول لاغلی دی آئی که پاکستان بیا دیر که جن را کریو جنگ ماندیشی ہوا اسم کوشون روان دی چی کم خلق پا دیکی لگیا دی آغی نا امید نی دی بل جنوبی وزرستان او شمالی وزرستان چونکه د پاکستانی طالبانو یعنی د مسعودو زیات مهم مضبوط مرکزونه دغه دګی دي نو هغه تکي اغه ته خپل عملی کول راتک دا ته دونه ګران نه دي او په دغه ځای کې پاکستانی فوج ډېر غټ عملیات کړو خو د پاکستانی طالبانو واپس راتګو په دې لګ وخت کې ډېر غټ عملی وکړي دا مطلب دا دی چې پاکستانی طالبان واپس خپل ریوایول لغي تقریبا کړی دي.
بریګډیر سید نذیر وای چې د وسلوالو بریدونو کې نه یوازې زیاتوالی راغلی دی بلکې نوې او جدید طریقې او وسلې هم کارول یې پیل کړی دي. دوی په ګاونډي هیواد افغانستان او بیا په حکومت پاکستان غږ وکړو چې د کامیاب مذاکراتو د لارې د دې مخنیوي وکړي او که داسې ونه کړی شو نو د دې خبرې قوي امکان دی چې حالات یو وار بیا د وړاندې په شان خراب شي او غټ اغیز به په خیبر پختونخوا او په قبایلی ولسوی
دې کې مختلف قسمه هتیار استعمالېږي. آی ډی خو وړاندې نه وو لیکن اوس پکې تاسو معلومیږي لکه دا وی سنایپر اټیکس چې کوم دي چې په هغه کې نایټ ویژن ګارډ بل راځي یا بل داسې هتیار یا توپک چې هغه خصوصا یو ترقیاتي ملکونه استعمال کړي. دریم طرف ته دا ده چې دا وی کوم څارنه چې کوم ده د سکیورټي ادارو هغه زیاته فعال شوې ده. څلورمه خبره دا ده چې زموږ ملک کوم سیاسي
دا چې د پاکستان پوز بیلابیل وختونو کې د دغه وسلوالو پر ضد د ضربې ازب په شان غټ غټ عملیات هم کړی دي. بیا د افغانستان سره په پوله ازغنتار او یو شمېر چک پوسټونه هم قائم کړی شوي دي. نو بیا وایي بریدونه سیوا شوي دي. نو مشتاق یوسف زیوای
چې کله په بارډر باندې ازغنتار لګیدو چک پوسټونه جوړ شو نو پاکستان طالبان ته تګ راتګ ډېر مشکل شو. او چونکې دا ډېره وسیع او عریض علاقه ده او په دې کې عملی کول بیا پټېدل دا دومره ګران کار نه دی. بل دا وطن دی هغه پیدا شوی دلته کې دوی شوی دي نو هغې ته د دې یو کوټ معلوم دی. نو ډېره خطرناک خبره ده ځکه چې په دې دوه میاشتو کې ډېرې زیاتې حملې وشولې.
دا د منرا چې خوشا یو نیم کال وړاندې د پاکستان د هغه وخت حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات عمل هم پیل کړی وو چې پکې د سلو څخه زیات وسلوال قیدیان هم خوشې کړی شوي وو. خو ولې په ظاهره د دغه مذاکراتو د ناکامۍ له وجې د وسلوالو بریدونه په خصوصي توګه د امنیتي الکارو په ضد زیات شوي دي. او د یاد رپورټ تر مخه د ټولو زیات بریدونه تیره میاشت قبایلي ضلع کې شپاړس بیا خیبر پختونخوا او ورپسې بلوچستان او بیا سند صوبه کې شوي دي. ولې پنجاب کې په دغه میاشت کې یو برید هم نه دی ریکارډ شوی. بلخوا پاکستان کې د انګریزي ورځپاڼه ډان هم په دې حق لري کې چې امنیتي ادارو لخوا د وسلوالو پر ضد دوه ویشت کاروانی شوي دي چې پکې ولس مشکوک وسلوال نیولې شوي او ولس وژل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پاکستان د مالی چارو وزیر مفتا اسماعیل تور پورې کړی چې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د ناسمې اقتصادي تګلارې له وجې د بودیجې تاوان په بېساري ډول لوړ شوی دی. نوموړي د مې پر څلورمه په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې دا دعوه هم وکړه چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ورته لویه ګراني پرېښې ده. اسماعیل دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې نوموړی تیره میاشت له آی ایم ایف سره د خبرو لپاره واشنگټن ته تللی وو او سعودي عرب ته د وزیر اعظم شهباز شریف د سفر موخه هم تر ډیره اقتصادي وه. اخوا د تحریک انصاف یو مخکخ مشر فواد چودري د مې پر څلورمه پر ټویټر په بیان کې د حکومت دعوی او تورونه رد کړي دي او زیاتوي چې د شریف د سعودي عرب سفر نتیجه نه ده ورکړې. شنونکي وایي د وسني حکومت تر ټولو لوی چیلنج اقتصادي ستونزې هوارول دي. نیاز علی خان تفصیل لري.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل وایي چې په تاریخ کې تر ټولو لوی بجټ خساره د پاکستان تحریک انصاف حکومت په وخت کې و. د عمران خان حکومت په هیواد کې د اقتصاد لپاره داسې ستونزې پرېښودي دي چې په پاکستان په تاریخ کې مثال نشته. د خزانه وزیر مفتا اسماعیل د مای په څلورمه په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس ته وویل،
خان صاحب تاریخ کې پاکستان کی تاریخ کې تیز ترین مہنگائی چھوڑ کے گئے.
عمران خان د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لوی ګرانی پرېښودی ده او د عمران خان حکومت پتیرو سلور کالو کی شل زرا ارب روپی قرضہ اخستی دا چی اتیا فیصد بجٹ جوڑوی دا عمران خان ٹیم دا ایم ایف مختا یو سوائی او دلتا بل سوائی دا پی ٹی آئی حکومت چی دا ایم ایف سرا دا شرطنا منلی دی چنن یو لیٹر پیٹرول پہ یو نیم سل او ڈیزل پہ یو سل او پنج سلوی روپئے دے دا دوی دا تڑون مطابق اس پہ حیواد کی یو لیٹر پہ دو سوا او پنج نوی روپئے پکار دے
جہاز 145 روپے کا ہے اس کو 295 روپے کا ہونا چاہیے
دا خزانی وزیر مفتا اسماعیل زیادہ تکڑی چی حکومت سمدستی دا چینئی اڑو او دا غڑو نرخونا راٹریٹ کری دی او بل خواہ سعودی عرب تے خواہ کرے چی سخ کال دا پاکستان پا سٹیٹ بینک کی اخو دی پیسی دی پیرتا ان باسی دا پاکستان دا خزانی وزیر مفتا اسماعیل دا خبری پدا سی حال کی کڑی چی 13 میاش دا پیسو نڑیوال صندوق آئی ایم ایف او نڑیوال بینک ورلڈ بینک سالانہ غنڈا پا واشنگٹن کی شوی چی دا پاکستان دا خزانی وزیر مفتا اسماعیل دا آئی ایم ایف سرا پا امریکہ کی لیدل کڑی او بیا دا سعودی حکومت سرا وزیر اعظم شہباز شریف مفتا اسماعیل او نورو حکومتی غڑو ہم پا سعودی عرب کی لیدل کڑی خبل خواہ دا پی ٹی آئی پخوانی حکومت دا اطلاعات وزیر فواد چودھری پا سوشل میڈیا پخپلیو بیان کی سعودی عرب او امارات تا دا وزیر اعظم شہباز شریف پر رستئی سفر نیوکی کڑی او ویلی دی چی سعودی عرب او ابوظہبی سخا دا پیسو تما پورا نشوا فواد چودھری ویلی چی پا حیواد کے دا گرانی کچا پا تیرو دریو کلونو کی تر ٹولو لوڑی کچتا رسیدلی او یوٹیلیٹی سٹورونا پا عملی ڈول تڑلی شوی دی دا تیلو دا بایو پاڑا دا حکومت پالیسی لا واضح ندا سعودی عرب چی تیر کال دا مالی مرستو پتوگا پاکستان پا سٹیٹ بینک کی 3 ارب روپے اخو دیوی چی وسی دا بیرتا اخستو نیٹا پورا دا پا کراچی کی شنون کے او دا اقتصادی چارو کارپوہا راشد خان وائی
دا نوی کولیشن گورنمنٹ ٹولی کی زیاد فوکس اس دار چی پاکستان معاشی صورتحال بہتر کی نو دے دا پارا ٹولی کی مخی دا کولی چی چکم پیسی ور کول دی سعودی عرب تا 3 ارب ڈالر او دا تیلو پیمنٹ اگے کی لگ ٹیم واخلی اگے لگ ڈیلے کی او دے سر نوی معاہدہ مو کی دا تیلو نو دا کم معاہدہ وشی دا پیسی لیٹ شی نو دا موجودہ حکومت ناغی تا دا پاکستان معیشت چڑھول دا پارا لگ ٹیم ملاو شی
بلخوا پا پی خبر کی خبریال او دا اقتصادی چارو کارپوہا طاہر امین دا مائی پا پینزما مشال لیڈیو تا ہوئل چی دا وقت پا حیواد کی نوے حکومت دا اقتصادی بحران سر مختے نوے بجٹ ہم پسر دے او دا آئی ایم ایف شرطنا ہم پورا کول دی
دی ٹیم کی چیلنجز خو گورنمنٹ دیر زیادتی پا اکنامک فرنٹس بانے پولے چی دا اس بجٹ بلکل پا این مکہ باندے دے جون پا فرسٹ ویک کے ایکسپیکٹڈ دے چی بجٹ پئی گورنمنٹ پارا چیلنج دا دے چی نوے ٹیکس لگاول گران دی پولے چی راروان کال پسے دا الیکشن دے زیاد تر دار مدار پا دی ٹیم کے آئی ایم ایف پا ٹاکس باندے دی ور سر سرا دا یو اے ای او سعودی عربیا دا غری فائنانشل سپورٹ تے پاگے باندے دی کہ ان کیس دا کامیاب شی نو گورنمنٹ تا الگ شانتی اغا سوتنگ سپیس شکم دے اغا ملو شی
دا اقتصادی چارو کارپو ہوائی چی دا وقت پا پاکستان یول سوا او اتیا ارب ڈالر دا بحرنی حیوادونو قرض دا اور وز تربلی چی بیا روپی غرسی گی نو بیا دا پاکستان قرضونا نور ہم سیوا کی گی نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
په کابل کې د کووډ 19 ناروغانو د درملنې یوازینی روغتون وای په اختر کې د کورونا وایرس مثبت پیښې زیاتې شوې دي د روغتون یو چارواکي مشال راډیو ته ویل د خلکو بې غوري د ناروغۍ د لا زیاتو پیښو لامل کېدی شي د طالبانو حکومت تر اختر مخکې په هیواد کې د مثبتو پیښو د سطحې کمیدو خبر ورکړی و نور زموږ د همکار په رپورټ کې
د سکنی اختر په ورځو کې په افغانانو کې د کورونا ناروغي ډېره شوې په کابل کې دغه ناروغۍ د درملنې د یوازینی روغتون افغان جاپان مسؤلینو وویل چې په دې وروستیو ورځو کې دغه روغتون ته زیات ناروغان وروړل شوي د دغه روغتون سرطبیب ډاکټر طارق اکبری وایي په تیرو دوه اونیو کې په کابل کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دا وایي د اختر په درې ورځو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی هر ورځ له 100 تر 1500 مثبتې پیښې لرو خو لویه ستونزه دلته دا ده چې خلک مراجعه نه کوي چې په روغتون کې خپل ټیسټ وکړي که نه پیښې ښایي ډېرې زیاتې وي د دغه روغتون مسؤلین د خلکو له لوري کورونا ناروغۍ ته د نه پاملرنې له امله اندېښمن دي ښاغلي اکبري وایي اوس مهال ډېر کم شمیر افغانان د کورونا د ناروغۍ پر مهال روغتون ته مراجعه کوي خو یو شمیر ولسی افغانان وروستۍ بېوزلۍ او د نامنیو پیښو ته په اشارې سره وایي چې په دې برخه کې د افغانانو اندېښنې دومره زیاتې دي چې کورونا یې هېره کړې د کابل اوسیدونکي محمد اقبال
ډېر خلک د فقر په حالت کې دي او ټول پام فکر او توجه فقر طرف ته شوی دا او هیڅ پام فکر کورونا ته نه ده دا چې د کرونا د غدیم ډول ډیر خطرناک دی په دې اساس باندې خلک کرونا د پاره کوم شوي توسي چې د خلکو لپاره شوي دا مراد نه کی نو لره نه ده چې د یو بل بحران سره موږ مخامخ یو انساني بحران سره.
د ننګرهار اوسیدونکو شباب شینوار هم ورته خبره کوي خو خلکو غواړي چې کرونا ته باید جدي پام وکړي.
دا چې تازه تازه اخترم تیر شوی دی او زیاتره هیوادوال به خپل خپلوانو کره مبارکۍ ته په چکرو میلو تللي بیس ټیسټونه هم نه دي کړي. باید زموږ هیوادوال د کرونا ټیسټونه وکړي. دغه خطرناکې وژونکې ناروغۍ ته باید په جدي سترګه وګوري.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په دې اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي خو لختر وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر کم شوی. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له پیله د مئی تر څلورمې نیټې په دې هیواد کې 1,98,901 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي چې له دې ډلې 2,603 کسان مړه شوي دي.
اوریدونکو اوس هم په پېښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10:00 شوې د ځینو مهمو خبرونو سره کیو تر هغه وروسته بیا ونیزي خبرونه ته ورځو. نو لومړی خبر دا دی چې د پاکستان وزیر اعظم د مذهبي همغږي چارو سلاکار ویلي دي چې هیڅ چاته د مذهب د سپکاوي د سزاګانو قانون د غلط استعمال اجازه نه ورکوي. حافظ طاهر محمود اشرفي پرون په لاهور کې خبري غونډې ته ویل چې د تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو پر ضد به د مذهب سپکاوي مقدمه له قانون، قرآن او سنت سره سم پر مخ ځي. د بشری حقوقو چارو پر پخوانی وزیر شیرین مزارعی انتقاد وکړ چې ولې په دې اړه د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو او ادارې ته لیک استولې دي. اشرفي دا څرګندونه تر هغه یو ورځ وروسته وکړه چې د پاکستان رسنۍ وویل مزارعی د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو او د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا ته لیک استولې چې پکې ادعا وکړي چې د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو پر ضد د مذهب سپکاوي د سزاګانو قانون کارول غواړي چې باید مخاوني ولشي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 28مه چې د وزیر اعظم شریف په مشرۍ حکومتي پلاوی د سعودي عرب د سفر پر مهال مسجد نبوي ته داخليده نو پر ضد یو شمیر خلکو ناري وهلي. تر دې دوه ورځې وروسته د پاکستان حکومت ویل د تحریک انصاف ګوند سیاستوالانو او پلویانو پر ضد د مذهب سپکاوي د سزاګانو له قانون سره سم مقدمه دایره کړې ده. د پاکستاني وسېډنیز مرکز ویلي دي چې په هغه هیواد کې د مارچ پر تلا په اپریل کې د وسلوالو بریدونو شمیر 40% لوړ وو. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د مې پر دویمه په خپل میاشتنی رپورت کې ویلي په اپریل کې په هیواد کې 40 وسلوالي حمله وشوې چې په کې د 40 امنیتي سرتیرو په ګډون 55 کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل شول. د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار 13 میاشت په خبري غونډه کې ویلي ول چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یې د نورو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. په داسې حال کې چې روسیو ځواکونو او د ماریوپول ښار د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې اوکراینیو سرتیرو نښتو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انتونیو ګوتیرش د اوربند کېدو هیله ښوولې چې له هغې ویجاړې شوې ودانۍ څخه د نورو ولسي وګړو وتلو ته لاره برابره شي. روسی سرتیری تر شاوخوا 2.5 میاشتو سخت بمباری وروسته چې پکې خار تر ډیره په کندوالا وخته د فولادو هغه لوی کارخانه ته داخل شوې دي. په هغه ودانۍ کې شاوخوا 2000 اوکراینی او جنگیالي او سلګونه ولسی وګړو په سورنګونو او خندقونو کې پناه اخیستې ده. د مهمو خبرونو سره ټکی مواردې له وسم د ونیز خبرونه مشال راډیوي مجلې وخت دی. نن په خبرونه کې د ادم خیل درې د شاعر مراد علي مراد مرکاو د پخوانی شوروي اتحاد د نومیالي لیکوال رسول حمزه توف د کتاب زما د افغانستان د یوې برخې ژباړه اوري. د خبرونه کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو دا ونې په خبرونه کې د ادم خیل درې سره د تړاو لرونکي خوږژبي شاعر مراد علي مراد مرکا او د زما د افغانستان کتاب د ویبلې برخې ژباړه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره د مشال راډیو سره پاتې شئ. مراد علي مراد لیکوال شاعر او خبريال دی. هغه په خبرونو کې لیکل کوي، مجلو سره همکاري لري، ادبي محفلونو ته ورځي، له ملګرو ادیبانو سره راشه درشه پالي او کتابونه چاپ کړي دي. موږ د مجلې په دې غنه کې له نوموړي سره خبرې کړې او هڅه مو کړې چې دا غل ژوند او فن سره لا نو راشنا شو.
زمانم چې اصل نوم مراد علي شاه دی
او ادبی دنیا کې په مراد علی مراد ز په جنگلو لارم کړی جی
خجی
او د پلان نوم مې حسین شاه دی
ها
از په 13 فروری 1901 کم اتیایم کې په در ادم خیل کې پیدا شوم
صحیح مراد علی مراد صاحب سمره وخت نه د شعر او ادب سره تړلې
از خو سر 1999 نه ماته دا سپته لګی چې راځه د پښتو ژبه او د ادب سره تړلې یم او لګیم پښتو ادب خدمت کوم کراجی
خاجی نو سمو کړی دي تر اوسه پورا سپانو کې تاسو شیرونه ما کتلې چې چاپ کې دل په خبر نه چې کومه پښتو ژبه ورسپانه راوته نو د دې نه علاوه کوم ادبي جرګو سره ناسته پاسته لري او سمو چاپ کړی دي
زه خو جی دا وخت د رڼا پښتو ادبي جرګې ضلع پېښور مشر سکرتر يم او مونږ دلته زه دا وخت دلته د کوارټ روډ باندې ځنګلي کلی وته وي هغې کې اوسېږم دا پېښور ضلع ده
جی
نو هلته مونږ وحدت پښتو ادبي ټولنه جوړه کړې ده د هغې زه مشر سکرتر يم دا زمونږ په حجره کې د هغې غونډې کېږي او زما ړومبۍ شعري مجموعه د مرادونه په نوم باندې په 2010 کې د مرادونه په نوم چاپ شوی دا چې هغه د ثقافت محکمې زما د ادبی خدماتو په اعتراف کې چاپ کړی ده دا د ډاکټر ارواخه ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب سفارش باندې چاپ شوی و دا شعری مجموعه مرادونه
صحیح.
او دوه مشهری مجموعه مې په 2015 کې چې هغه حمدونه ناتونه دي او مختلف اصلاحي نظمونه دي دارمانونه په نوم باندې چاپ شوی ده زما تر اوسه دوه شعری مجموعې چاپ شوی دي جی
او د دې نه علاوه په اخبارونو کې هم تاسو ډیر زیات لیکل کړی کنه
از خو تاسو د ډېر مودې نه زموږ استاد تعلق دي
جی.
د افغان ادبي بهیر او افغان ادبي ټولنه کې مونږ دا بورډ الټا کوالیسا کې د غلطه بغوند کې دی کنه جی
بالکل
نو مونږ به درتلو حبیب الله رفیع صاحب او آصف صمیم صاحب او ګل مولا همکار صاحب او نور ګنډ پر شاعران بووی کې به تاسو مو کنه جی
جی بالکل
مونږ به خپلو درتلو مونږ به پکې شرکت کولو زه وحدت اخبار کې د مرادونه په نوم باندې زه کالم لیکم کنه جی
صحیح
او هوا د اخبار نن سبا زه انچارج ایډیټر یم دا پېښور صدر ګلبرګ نشاب کیږي د دې بانی چې وغه ارواخات سلطان محمد صابر صاحب وکړه جی
صحیح
د اخبار د کویټ نه شروع کړو صرف د پښتو ژبه د پښتو ادب د لپاره فی سبیل الله چې راځه د خپل پښتو ژبه پښتو ادب خدمت وکم نو زه دې سره بالکل په مفته کار کوم دارمانونه په نوم پکې کالم لیکم او هر شاعر ادیب لزه حوصله افزایی ورکوم چې را زموږ پښتو ژبه په دې طریقه او پښتو ادب زموږ ترکیو کې او موږ شاعرانو ادیبان ته حوصله افزایی ترلاسه شي
صحیح مراد علی مراد صاحب تاسو خو شاعریم کړی دا د اخبارونو سره موابسته پاتې شوی استه دغه پښتو اخبارونو د پښتنو شاعرانو پر برسیره کولو کې او داغوی د فن په زلولو کې سمره رول لوبوله او تاسو د هوا د اخبار چې په دې کې تاسو کار کوئ نو سمره مقور کوئ لیکوالو ته شاعرانو ته چې هغه خپل اثر تاسو په پاڼه کې چاپ کړي
ایرجی گنچ مل مرګری دی زکا جزار چاله حوصله حوصله افزایی کو منو تیر شاعران نړیواله ستبان مونږه شاعران دیبان خپل نصری او شعری لیکنه رالیږي او زه باقاعده د تصویرونو سره په خصوصي توګه چاپ کوم بهر هم د لرو بر چې کم پاکستان کې دی افغانستان کې ادبی تنظیمونه دی یا بهر ملکونو کې سعودي کې قطر یا نور ملکونو کې کم زموږ پښتانه خو په ټوله دنیا کې موجود دي نو التای ادبی هلې ځلې کوي د خپل پښتو ژبه خدمت کوي او ډېر خطرې کې سره کوي نو ای خپل ادبی غوندو ادبی رپورټونه ماته را لېږي او بیا زه تصویرونه سره په هوا د اخبار کې زموږ د هر جمعې پورس دغه د ادبی رپورټونو صفې چاپ کیږي کله درې صفې وي کله څلور صفې وي خو مونږه ډیر زیات اهمیت ورکو پښتو ادب له پښتو ژبې له د شاعر ادیب حوصله افزای د پاره مو وی چې زمونږ د پښتو ژبه نور هم عام شي دا دې ته خپل حقونه ترلاسه شي زمونږ د پښتنو شاعرانو د باندې حوصله افزایو شي کنه جی او دې معیاري سمره معیاري لیکو کې او دې په لیکنو کې سمره جدت پیدا شنو دا به ډیره د فخر او مونږ روان کول لپاره به دا ډیره د ویاړ او د
نثر عملی کی کنا زیادہ شعر طرف ترازی دا نثر پڑا ویل کی چی دا شعر دا نثر دا پار دا سی وزینہ خلق دا شعر باندھ پھیلو کی بیا عرس تا نثر ترازی ستاسو تجربہ خو وسی دا بلا بلا اخبارنو کی تاسو کار کڑے پخپلا مشاعرو تزی رازی دا زوانان سر ناس تا پاس تا لرے نو زوانان نثر تم پام کئی کنا
یار نن سبا خو جی بزا غزل د ټول نه ګران صنف ته خو زمونږ چې شاعر کم نه وي شاعر رشینو بس هغه غزل لیکي او مو چې بار دا ما معیاري لیکلو بیا د بی غونډو کې اکثر تنقید تم نه وړاندې کوي ځکه چې زمونږ د بی غونډو کې بعض معیاري تنقید ډیر کمې درجه پاتې شوی کنه جی زمونږ بعض مشران شاعران ادیبان ترغه ادبی غونډو نه نزی چې ترسو لای ایلا صدارت یا مشر ملما نکړې شي کنه چې مو چې د زمونږ په هان شاعران ادیبان کم دی دا پی ایچ ڈی سکالران چې دی کنه کم د علم استادان چې د علم ډاکټران چې د وخت په وخت اړ ادبی غونډې ته حاضری کوي چې دې کده نوې کول نو خېزه شاعران ادیبانو تربیت کوي نو خبوي کنه نو چې مو وی چې تنقید برائے اصلاح شی تنقید برائے تنقید نشی آ جی آ نو نثر طرف تک مطالعہ نشتا نی نن سبا مونگ پختانو شہرانو کے ادیبانو کے دا کار چھ پل کتاب لا کور خرص کو دغه به راوالو پیسې به خپل کتاب د پاره مونږ په قرض دار راوالو خو بیا به کتاب مونږه مفت تقسیمو په ډالو کې
یعنی خلک ناخلی
شاعران ډیر کم لیدلی دي شاعر هغه کتابونه مفت پیشي
پښتانه
دا باندې تا پیسې ورکړي چې تا کتاب چاپ کین پکاره چاته په مارکیټ کې کې دي ابل معیاري چې چاپ شه به خامخا خلک اخلو هو مونږ سره د معیار کم هم دوه مونږ د نوې نسل مطالعه نه کوي د مطالعه ډیر زیات ضرورت دی
بالکل
زمونږ پښتو ژبه پښتو ادب ترقی کوي اب مطالعه باندې کوي چې دې زمونږ د نوموړو پوهانو شاعرانو دیبانو نثري او شعري مجموعي لولي مقالې لولي افسانه لولي یا ناول لولي یا تکل لولي یا نیمکه بغاته را سمره پښتو شاعرۍ کې ډیر صنفونه دي خو نن سبا بس غزل له خلکو ډیر اهمیت او زور ورکړو دا لیکو زمونږ خو پښتو ژبه کې ډیر صنفونه دي
بالکل
پکار چې نیمکه او لیکل شي بغاته او لیکل شي دا شان چاربې ته لیکل شي
مراد صاحب نن سبا پختو کتاب چې چاپ کیږي په پیښور کې نو په څومره تعداد کې چاپ کیږي پښتانه خو په میلیونونو دی په افغانستان کې دی پاکستان کې دی په ټوله نړۍ کې پښتانه خو راواره دي د پښتو د کتاب څه حال دی نن سبا چې چاپ کیږي نو ته شمیر څومره
یاره بعض شهران خو په زرګونه چاپ کوي
ها
زموږ شاعر دی کا یو شاعر دی نو هغه لکه وای چې یاره ما دومره زرګونه کتابونه چاپ کړی دو خالان کې هغه یو سو کتابونه چاپ کړی دی کنه بعض شاعران دي چې به دو شعر لیکلی یا غزل به لیکلی یا به دومره مشهوري کنه یاره زه ډیر لوی شاعر یم یا به سندرغاړي کلام وای کنه نو به ځان ته بیا ډیر لوی شاعر وای بل زمونږ سرکاري ادارې بس شاعر ادیب چې سلی کې کاغه معیاري لیکه کا غیر معیاري لیکي بس یو کاروبار دی یو بزنس ته جوړ دی بس بس خلق د شهرت توګي دی او عزت می عزت بس پتا نه لګي بس شهرت د پاره خلق لګیا دي کنه کوئی چیز مشهور شوه نو مشهورتیا خو په ډیرو طریقو کیږي په بل طریقه رزان سوک مشهور کی کنه
جی مراد صاحب دره توای چې اوس خود سوشل میډیا دا ورم ده کنه فیسبوک تلاری ټیک ټاک تلاری یوټیوب تلاری خلک شاعری خپرول شي نو دغه لارې نه د دغه ټولو لارو نه د شاعری خپرول ته تاسو څنګه ګورئ دغه ګام ده
یار جی دا خغم د خدا باز ملګرو نه لکه غزل بل تن په خپل نوم دغه کیا هغه کې باز خلک چې د شعر او ادب د معیار نه د معنی نه مفتبر هغه هم په دې باندې بیا کمنټس کوي کنه چیرې فیسبوک بس هر سړی ځان نه صحافی جوړ کړی دی، هر سړی ځان نه شاعر هم جوړ کړی دی، او زه خو چې په فیسبوک ګورم بس پښتو ژبه پکې ښه ډېره ده. دا خلک یاره پښتو ژبه ترقی نه کوي کنه، مې پښتو ژبه څنګه ترقی نه کوي؟ پښتو په فیسبوک کې هوډوله پښتو پښتو ده، خو مونږ مسله دار چې په مونږ پښتنو شاعرانو کې جی اتفاق نشته کړی جی، تر اوسه په پښتنو شاعرانو په پښتنو کې شاعر اتفاق رانلو کدی کې کلم اتفاق رالو، زمونږ پښتو ژبه هم لازمی شي، زمونږ به کتاب هم د معیار شي، زمونږ به پښتو ژبه سکولونو او کالجونو کې هم د لازمی مضمون په توګه لوستل شي کنه جی. نو زه مې فیسبوک خدای غوډه خلک دې ته پارم یو معیار ټاکل پکار دی، یو طریقه د پکار دی، لکه هر چا له خپل ګروپ جوړول پکار دی، هغه کې بیا خپل کلام خورول پکار دی، هر چا ته خپل غزل دغه نه دی دغه کول پکار، هر څوک په دې په قدر څه پوي کنه جی.
صحیح بالکل، هم هر سړی پیدا د خپل خپل کال رکنه، او تاسو کار د شیر لیکل دی، د شیر باندې نقد کول دی. او زه خوشاله شوم مشال رادیو سره خبرې وکړه مراد علي مراد سي خو تاسو نه بس اورو
من نه جی زم لومبه خو جی ز خپل دوه مشهری مجموعه چې کوم ده د حمدونو ناتونو نظمونو مجموعه ارمانونه
جی
دا په کال 2015 کې چاپ شو د نو دینه وړم به جی حمدیه شیرونو وایم.
صحیح ده جی، اورو جی اورو.
خود رول بیلستنو ی اسمان دے تا کمال زمون د پاغنی رحمان دے، خود رول بیلستنو ی اسمان دے دا کمال زمون د پاغنی رحمان دے، په دنیا کې پیدا کړې یی هر سیز دے، په دنیا کې پیدا کړې یی هر سیز دے، خجاندار دے هغه سیز او کبه جان دے، دا کمال زمون د پاغنی رحمان دے، یا الله یا محمد زمراد وایم، یا الله یا محمد زمراد وایم، شپا اورز زما په جبا دا بیان دے، دا کمال زمون د پاغنی رحمان دے.
جی بالکل مننه مراد صاحب، حمد مو ویلی او ډیر خوند وکړ، اوس راته اوس د غزل سو شیرونه مراته وای او ډیر خسته ترنم کوي مراد صاحب.
مننه جزو ترنم کې وایم او د حمد او ناد د ترنم کې ویل پکار دی کنه
جی. جی بالکل، اوس غزل مراته په ترنم کې وای. ها
جی، ها ها د غزل سپر لے چراغ لو زما د ارمانونو پچم، سپر لے چراغ لو زما د ارمانونو پچم، از غیرا اوټو کې د بیا د سرو ګلونو پچم، زما د زړه ګلا ګلابت چې هر زکیه، زما د زړه ګلا ګلابت چې هر زکیه، ستا خوشبوې مال رازی ستا د یادونو پچم، از غیرا اوټو کې د بیا د سترو ګلونو پچم.
ډېر ډېر زبردست.
زد خایستا محبت پچم کش پی تیروم، زد خایسا محبت پچم کش پی تیروم، ویدے سحر پتا مدام د تور تمنو پچم، از غیرا اوٹو کی د بیا د سرو گلونو پچم.
پھر زبردست.
زلول فتن نغمہ و باس مو چغائی کلم، زلول فتن نغمہ و باس مو چغائی کلم، تچ مظلوم باندے کل ظلم د ظلم نو پچم، از غیرا اوٹو کی د بیا د سرو گلونو پچم، خدایا را گیر شم د ظلمونو او مرګونو پچم خدایا را گیر شم د ظلمونو او مرګونو پچم سارا نوزی پر ماند حسرتونو پچم از غیر اوټو کې د بیا د سرو ګلونو پچم ناز کې پیغله ته چې هم داسې ظلمونه کوي ناز کې پیغله ته چې هم داسې ظلمونه کوي زبا دې هم پرېږدم یوازې د نازونو پچم کې د بیا د سرو ګلونو پچم سوک چې تکلیف زغمل نشي او ظلمونه کوي سوک چې تکلیف زغمل نشي او ظلمونه کوي داسې ظالم وي مدام پاتې د رحمونو پچم ازغرا اوټو کې د بیا د سرو ګلونو پچم ز مراد ګل کرم په داسې خاریا کې ګلا ز مراد گل کرم پدا سے خاریا کے گلا چتر از غوی تل چا پیر درنگونو پچم
دا مراد علی مراد خبری او ورپسې زمزمه مو اوریده ژوند په خپل یو زمزمه ده چې د هر چا په شونډو ګرځي او دا ژوند په کلتور فرهنګ ادبیاتو ډرامو تیاتر سینما موسیقي او هنرونو باندې سنگار شوی دی کله چې کلتور بډای شي د نورو ټولنو پام هم وراوړي د رسول حمزه توف مشهور کتاب زما د غسان د نړۍ یو له هغو کتابونو څخه دی چې د کلتور په پیژندنه کې د ادب له شاګردانو سره تر ټولو زیات کومک کوي موږ د دې مشهور کتاب ځینې برخې پخوا هم در تشباړلې او په دې خپرونه کې مو درته نشر کړې دي دا ونې مو هم د خواږه پر تاسو پیرزو شي تاسو د زما د افغانستان یو بل برخه ووري چې ورسره به د مجلې دا غاڼه هم پاتہ ورسیږي غریزو سیمو کې د لارې په سر استعمالیدونکي یو ترسکونه او چسته فقره خلک د زینکړی آس پاندول غني د خپل کتاب چینه په مکاچ کلا کې چرته چې زما ستوګ نه ده پام دی کور کې د علي الیوف په نوم یو پهلوان موسیقي چې سلور واره نړیوال قهرمان هم پاتې شوی دی یو ځل په استنبول کې هغه د یو نامتو ترکی پهلوان سره په کوشته کې مخامخ شو دا ترکی پهلوان ډیر تجربه کار او د غیګنیونې په چل پو کسو خو علي چې په اطمینان او خیاری پهلوانی کوي په څو دقیقو کې خپل سیال راو پرسولو ترکی پهلوان لزمه کې د پاسېدو پر مهال علي پهلوان ته یو داسې پیغور ورکړ کوم چې په داغستان کې ډیر مشهور دی په استنبول کې د اوار ژبې په اورېدو علي ډیر زیات حیران شو خو تر دې هم زیات حیران ترکی پهلوان د دې خبرې په اورېدو شو چې علي ورته ویل زما د وطن ملګریا پیغورونه ولې کوي دا خو بس لوبه ده خو تر دې دواړو زیات حیران د غیګنیونې د لوبې جوړونکي ریفریان او نندارچیان هغه مهال شول چې ویلیدل دواړه پهلوانان یو بل ته نږدې شول او داسې یو بل ته غېږه ورکړه چې ته به وایې دوه ورک شوي وروڼه له مودې وروسته یو بل وینې روسته معلومه شو چې ترکیه پهلوان د هغې اوار کورنۍ سره تړاو لرلو چې د شامل له گرفتاری وروسته یې وطن پریخي او په ترکیه کې ژوند پیل کړو د دغه دوړو پهلوانانو ترمنځ نن هم په خیارانه ده د ابا له یادښتونو څخه ابا په 1901 سلویختم کال کې مسکو ته لاړ هغه ته یې هلته تمغه ورکوله په هغه زمانه کې دا ډیره لویه خبره ګڼل کېده ابا چې کله تمغه د کوټ ته پاسه لګولې بیرته کلي ته راستون شو نو د کلي د خلکو یوه لویه غونډه راوبلل شوه دلته خلکو له هغه نه غوښتنه وکړه چې ورته د مسکو د سفر کیسه وکړي د کرملین او ولسمشر میخایل کالینن په اړه دې خپل تاثرات وړاندې کړي چا چې هغوی ته تمغه ورکړې وه. د نوموړي خلکو دا غوښتنه هم وکړه چې تر ټولو زیات چې له کوم سیز نه متاثره شوې د هغې په باره کې دې هم څه ووایي. ابا د خلکو غوښتنه ومانله او بیا یې وویل، تاسو به د دې خبرې په اورېدو ډېر خوشحاله شئ چې ولسمشر میخایل کالینن زما نوم د روسیې د دود له مخې نه بلکې د اوار د خلکو د قاعدې مطابق واخیست. هغه ماته صدا حمزه نوم واخیست، ماته یې ګمزه صدا ونه ویل. مشران د دې خبرې په اورېدو ډېر زیات خوشحاله شول او له خوښۍ یې سرونه وخوځول. ابا خپل خبره په مخ کې بوتله او ورته ویل، زما د خبرې په اورېدو تاسو دلته دومره خوشحاله یې، نو اندازه ولګوئ کله چې ولسمشر ماته په کرملن کې دا خبره کوله نو زما د خوشحالۍ به څه حالت و. زه درته رښتیا وایم، دې خبرې زه دومره خوشحاله کړی وم چې د لږې شیبې لپاره د جایزې د ګټلو خوشحالي یې رانه هېره کړې وه. زه د ابا احساسات درکول شم. د سو کال مخکې خبره ده، زه د شوروي اتحاد د ادیبانو د یو پلاوي سره پولینډ ته تللم. هغوی موږ د کراکوف ښار په یوه هوټل کې ځای پر ځای کړی و. یو سهار یو چا زما په دروازه ټک ټک وکړ. ما چې دروازه پرانیستله نو یو اجنبي سړی هلته ولاړو. هغه په اوار ژبه رانه پوښتنه وکړه، آیا حمزه الرسول دلته پاتې کیږي؟ زه په یو وخت هم حیران شوم او هم خوشحاله. ما ورته وویل، ستا پلرنی ټاټوبه د خدای آباد لري، ته یو اوار کس دلته په کراکوف کې څه کوې؟ زه هم دومره احساساتي شوم چې هغه کس مې لاس نیولی کوټې ته ننویست. بیا چې د خبرو لړۍ پیل شوه نو ټوله ورځ تیره شوه. لمر هم خپلې وزرې راټولې کړې خو د خبرو لړۍ ونه شلیدله. خو معزز میلمه د اوار نه و، هغه پولنډی و چې د داغستانیو ژبو او د هغوی د ادبیاتو زیاته مطالعه یې کړې وه. هغه په اول ځل د هیټلر په یوه کمپ کې د باندی دوو قیدیانو څخه چې د اوار اوسیدونکي وو اوارې ژبه اورېدلې وه. هغه دا دواړه اواري قیدیان هم خوښ شوي وو او د هغوی ژبه هم. همدا وه چې هغه د اوار ژبې مطالعه پیل کړې وه. له هغو دوو اوار قیدیانو څخه یو خو په هماغه وختونو کې وفات شو او دویم به ژوندی و. هغه د شوروي پوځیانو په کومک را خلاص شو او تر دې دمه ژوندی دی. موږ دواړو هم په اواري ژبه خبرې کولې او ماته دا ډېره جالبه وه. ما خپل دغه نوی دوست او نامتو عالم ته د داغستان د سفر بلنه هم ورکړه. موږ دواړو کسان ټول ورځ په اوار ژبه کې خبرې کولې خو زموږ د دواړو په ژبه کې ډېر توپیر موجود و. دغه په ژبه کې یو عالمانه وقار موجود و. هغه ډېره ښکلې او صحیح ژبه ویله، بلکې که دا ووایم چې له ضرورت نه هم زیاته سوچه ژبه یې ویله نو په غلطه به نه یم. د هغه ژبه د بې کیفۍ تر حده صحیح وه. نوموړي د ژبې د روانۍ نه زیاته ګرامر ته پاملرنه کوله. د دې احتیاط پر مهال له هغه نه دا خبره هېره شوې وه چې د لفظونو په خپله هم یو وجود وي، یو ژوندی وجود. زه یو داسې کتاب لیکل غواړم چې ګرامر پکې د ژبې محتاج وي، ژبه د ګرامر محتاج نه وي. لکه څنګه چې زه ګرامر ته د یو داسې مسافر په نظر ګورم چې په لاره پلی روان وي، او ادب هغه مسافر ګڼم چې پر آس سپور وي. په دې وخت کې پلی روان مسافر په آس سپور مسافر نه دا غوښتنه وکړي چې هغه دې هم د لږې شیبې لپاره له ځان سره سپور کړي. هغه یې هم ومني او شاته په زین له ځان سره کینوي. اوس پلی کس ځان شاله کړي، آس لرونکي مسافر له زینه ټیله کړي، واګي په خپل لاس کې واخلي او آس ته پونده ورکړي، او بیا دې دا هم وایي چې دا آس زما دی، په زین تړلی سامان هم ټول زما دی. فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سو خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال وی
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
cortometraggio va a Darling di Saim Sadiq.
Marathon ke khilaf jaane wala Ahmed Shah Dali.
Da har sa pa mashal radiwi mujalla ke.